دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر سمخ کې د نړۍ د ساعت خبرونه واوري
ویان احمد الله ارچوال
د افغانستان حکومت ته نشدي سرچینو ادعا کړي چې د ملګرو ملتونو او یو شمیر نورو هیوادونو لخوا د ترکیې په غونډه کې طالبان ګډون کولو ته د قانع کولو هڅو زور اخیستي. یادې سرچینې زیاتوي چې د باور د رامنځته کولو لپاره ملګري ملتونو د امریکا متحدو ایالاتونو، قطر او ترکیې له طالبانو سره څو غونډې ترسره کړي او په دغه اړه یو څه پرمختګ هم شوی دی. وروسته له هغه چې تیره اونۍ د امریکا متحدو ایالاتونو له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وستلو نیټه د سپتمبر 11 ته وغځوله، طالبانو په ترکیه کې د افغانستان په اړه جوړیدونکې غونډه کې د ګډون نه کولو اعلان وکړ.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو عسکرو د وتو اعلان د لوبي بدلون بولي او وای دا هغه څو چې طالبانو او نورو یې فکر نه کاو، خو دې لوړاندې محاسبه کړې و او له دوه کلونو وړاندې ورته بشپړ چمتووالی نیولې. غنی د سی این این تلویزیون سره په یو ځانګړي مرکه کې د امریکایي او ناټو عسکرو وتل یو فرصت بللې او یو ځل بیا یې پر طالبان او پاکستان غږ کړی چې افغانستان کې له آرامۍ او رانۍ څخه یو وټاکي. ولسمشر غنی دا ډاډ هم ورکړ چې د بهرنیو عسکرو په وتو سره د افغانستان نظام له هیڅ ډول ګواښ سره مخ نشي. هغه وویل افغان ځواکونه په ځانګړي ډول کمانډویان او هوایي ځواک د جمهوریت د ملا د تیر حیثیت لري او کولی شي له خپل نظام ساتنه وکړي. د زیاته کړه د طالبانو هغه پلمه چې په افغانستان کې بهرني عسکر موجود دي پای ته رسېدلي. د غنی په وینا د افغانستان جګړه نور دینی مشروعیت نه لري او یو سیاسي جوړجاړی اړین دی. بلخوا د امریکا د ملي امنیت سلاکار په داسې حال کې چې ټینګار کوي چې د امریکا متحده ایالات به هغو تورستي ګواښونو ته پام کوي چې سرچینه په افغانستان کې وي، ویلي د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته هیڅوک د افغانستان د راتلونکي ضمانت نشي کولی. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان پرون د امریکا د فاکس نیوز تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې د دې پوښتنې چې که چېرته په افغانستان کې هماغه شان حالت راشي لکه په 2011 کال کې چې له عراقه د امریکایي عسکرو تر وتلو وروسته چې راغلل، په ځواب کې وویل چې ولسمشر جو بایډن افغانستان ته د امریکایي عسکرو بیا لیږلو هیڅ نیت نه لري. سلیوان زیاته کړه چې د دې ضمانت نشي ورکولی چې په افغانستان کې دننه به څه وشي، دا هیڅوک نشي کولی. په عراق کې د امریکایي عسکرو تر وتلو وروسته د اسلامي دولت یا داعش ډلې ډېرې سیمې له حکومته ونیولې او د امریکا د هغه وخت ولسمشر بارک اوباما مجبور شو چې یو ځل بیا عراق ته امریکایي عسکر واستوي. سلیوان په خپلو خبرو کې همدارنګه وویل چې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان حکومت او ولس ته د منابعو په برابرولو، د افغانستان د امنیتي ځواکونو د وړتیاو لوړولو او تجهیز په برخه کې تر خپلې وسې کار کړی او زیاته یې کړه چې اوس د دې وخت را رسېدلی چې امریکایي عسکر بیرته هیواد ته راستانه شي او د افغانستان ولس د خپل هیواد دفاع وکړي. په ورته وخت کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره به په دې هیواد کې د امریکا د استخباراتي معلوماتو د راټولولو وړتیا کمه شي، خو بیا به هم دومره وړتیا هلته وي چې له میاشتو مخکې په دې پوه شي چې القاعده بیا ځان منسجم کوي که نه. جیک سلیوان دغه څرګندونې پرون له امریکایي سی این این تلویزیون سره په مرکه کې وکړې او وی ویل د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې مشر دا خبره چې هغه استخباراتي امکانات به چې امریکا افغانستان کې د 3000 یا 1500 او یا هم د 1600 ځواکونو په موجودیت کې درلودل ونه لري، خو امریکا به په دغه اړه کافي وړتیاوي وساتي درسته ده. د زیاته کړه چې که القاعده بیا د بهرني ګواښ لپاره ځان منسجم کوي، له میاشتو مخکې به د دغه خطرونو په وړاندې امریکا ځان چمتو کړي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم پرون له امریکایي ای بی سي تلویزیون سره په مرکه کې ورته خبره وکړه او وی ویل متحده ایالات به بیا هم د دې امکانات ولري چې له افغانستانه د ترهګرۍ د احتمالي ګواښ په وړاندې په خپل وخت اقدام وکړي. پاکستانی چارواکي د پولیسو او د یوې اسلامي ډلې د پلویانو ترمنځ په تازه نښتو کې د لږ تر لږه 3 تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. د پاکستان د تحریکي لابیک سخت دریځې ډلې چې په دې هیواد کې پر فعالیت بندیز لګول شوی، پلویان له 4 ورځو راهیسې مظاهرې کوي او د پاکستان له حکومته غواړي چې د هغو کاریکاتورونو چې تیر کال په فرانسه کې خپاره شوي او پکې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته سپکاوی بلل شوی په خاطر د فرانسې سفیر دې له دې هیواده وباسي. د لاهور ښار د پولیسو ویان رانه عارف اسماعیل پرون د تحریک لبیک پلویانو په دې ښار کې د پولیسو پر ماموریت برید وکړ او د امنیتی پرسونل شپږ غړي برمته کړل. هغه زیاته کړه چې په دغه نښتو کې د یولس پولیسو په ګډون شل تنه ټپیان شول. دغه سخت دریځې ډلې سبا حکومت ته وروستی مهلت ټاکلې چې د فرانسې سفیر له دې هېواده وباسي. د اپریل په 15 په اسلام آباد کې د فرانسې سفارت په وړاندې مظاهرو په لړ کې دوو پولیسو په ګډون لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي. تاسو له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. ټاکل شوی چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن په یوه غونډه کې د چک جمهوریت د هغې ادعا په اړه بحث وکړي چې د روسیې پوځي جاسوسان یې څو کاله مخکې دغه هېواد کې د مهماتو د یوه زیرمتون په چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړي دي. په دې چاودنه کې چې په 2014 کال کې د چک په ختیځه د زلین سیمه کې شوې وه دوه تنه ووژل شول. د چک جمهوریت هغه روسی پوځي جاسوسان په دې چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړي چې په 2013 کال کې په بریتانیا کې د روسیې د پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور د مسموم کېدو په پیښه کې په لاس لرلو تورن شوي دي. وروسته له هغې چې د چک جمهوریت استخباراتو د روسی پوځي جاسوسان په دې چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړل او 13 روسی ډیپلوماتان یې د جاسوسۍ په تور له خپلې خاورې وویستل. مسکو په ورته اقدام کې د دې هېواد شل ډیپلوماتان له خپلې خاورې وویستل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې کې ډیپلوماتانو ته ویلي چې د دوشنبه ته ورځې تر پایه له روسیې ووزي. د دواړو هېوادونو ترمنځ دغه کړکیچ داسې مهال زیات شوی چې په پام کې د اروپایي ټولنې لوړ پوړي ډیپلوماتان نن په غونډه کې په دې چاودنه کې د روسیې د لاس لرلو د ادعاو په اړه بحث وکړي. هغه ادعا چې مسکو بې اساسه او هغه یې پر پراګ د واشنګټن د نفوذ نښه بللې ده. د چک جمهوریت صدر اعظم اندري بابش وویل له خپلې خاورې د روسیې ډیپلوماتانو د ایستلو پرېکړه یې د هغو کره شواهدو پر اساس کړي چې د چک د استخباراتو او امنیتي ادارو په لټونکو وړاندې کړي دي. د اوکراین، روسیې، فرانسې او جرمني د مشرانو وړپوړي سلاکاران نن سره ټولیږي چې د یوې احتمالي غونډې تګلاره جوړه. دا غونډه د اوکراین ختیځ کې د کړکیچ د کمولو په هدف جوړیږي. د سلام مشورو تر کچې نن راټولېدنه له هغه وروسته ترسره کیږي چې تیره اونۍ د اوکراین، فرانسې او جرمني مشرانو له روسیې وغوښتل چې د اوکراین پولې ته نږدې د سرتیرو حضور بیرته کم کړي. د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسي پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ د تیر اوړي نازک اوربند هم وروستیو اونیو کې مات شوی دی. دغه سیمه کې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه لږ تر لږه 1.5 اوکراینی سرتیری وژل شوی دی. دا و د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. په راپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن له نشریږي. درنو اوریدونکو، د افغانستان د عام روغتیا وزارت ویلي دي چې په تیرو 48 ساعتونو کې 109 کسان په کورونا اخته شوي دي او 15 کسان د دغه ویروس نه مړه شوي دي. تر اوسه پورې په افغانستان کې 2,500 کسان واکسین شوي دي. لیمینیا زید کابل نه رپورټ را لېږلې ده.
د عام روغتیا وزارت وایي چې تر دا مهاله 205,500 روغتیایي کارکوونکي، ښوونکي، زده کوونکي، د دولت غیر نظامی کارکوونکي، بې ځایه شوي بندیان او د رسنیو کارکوونکي واکسین شوي دي. دغه وزارت وایي چې ډیر خلک په کابل، ننګرهار، بلخ، خوست او هرات کې واکسین شوي دي. د عام روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 48 ساعتونو کې 109 کسان په کورونا اخته شوي دي. دغه وزارت د ویان راستیا ډاکټر میرویس الیزوی په دې اړه وویل:
په تیرو 48 ساعتونو کې 1,813 مشکوک کسان د کورونا لپاره د هیواد په ټولو خصوصي او دولتي لابراتوارونو کې ټیسټ شوي دي، چې له دې جملې څخه 109 مثبت دي، چې له دې سره د مثبت شمیر په هیواد کې 50,013 ته ورسېدل. په یاد موده کې 4 کسان رغېدلي دي او متاسفانه 15 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي.
د عام روغتیا وزارت وایي چې دغه کسان په 12 ولایتونو کې په کورونا اخته شوي دي چې ډېرې پیښې په ننګرهار، کابل او لغمان کې ثبت شوي دي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي چې د کورونا د انګلیسي ډول باندې د اخته کسانو شمیر 200 تنو ته رسیږي. کورونا وایروس په 2019 کال کې د چین د ووهان ایالت په هوبی ښار کې خپور شو او په 2020 کال کې پر مخ تللې بړه په انګلستان کې ثبت شوه. د امریکا د جانز هاپکنز په هندون د شمیرو له مخې تر دا مهاله په ټوله نړۍ کې 1,500,000 کسان په دغه وایروس اخته دي او 3,900,000 کسان هم دغه وایروس له کبله مړه شوي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1,290 اف ام 100.15.
مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې په ښوونځیو کې د مسلکي ښوونکو شمیر کم دی او وایي چې د پوهنې وزارت باید د دې ستونزې د حل لپاره جدي اقدام وکړي. د پوهنې وزارت ویلي دی چې د ولسی جرګې لخوا د روان مالی کال د بودیجې په تصویبولو کې ځنډ د ښوونکو د استخدام د کمی عامل شوی دی. ممتاز بهیر د کابل نه راپور راکړی دی.
د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د سوار لسوم تعلیمي کال د یوې میاشتې په تیریدو سره د پوهنې وزارت په دې نه دی توانېدلی چې په ښوونځیو کې د مسلکي ښوونکو د کموالی ستونزه حل کړي. د وکیلانو په وینا په ښوونځیو کې د مسلکي ښوونکو کموالی د ښوونې په بهیر باندې منفي اغېز کوي. د ولسی جرګې یو شمیر غړو د دوشنبه ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې له دې وړاندې د پوهنې وزارت په ښوونځیو کې قراردادي ښوونکي استخداموول خو سه کال یې دا کار نه دی کړی او ویلي دي چې د قراردادیانو پر ځای رسمي ښوونکي استخداموي. د دغه جرګې غړو نیکبخت فهیمی، عطا محمد دهقانپور او غلام حسین ناصری وویل
در کابل شش
هزار په کابل کې شپږ زره ښوونکي کم دي. یوازې د کابل ښار په دیارلسه مناحیه کې دیارلسه و ښوونکي کم دي.
کمبود داریم
در ولایت غور در شش
غور ولایت کې په شپږو ټولګیو کې چې څه باندې 200 زده کوونکي پکې درس لولي یو ښوونکي چې هغه هم کافي سواد نه لري ورته درس ورکوي
تدریس میکنند.
در غرب کابل
د کابل پولیس په دیارلسمه حوزه کې د کاتب لیسه لس زره زده کوونکي لري. دلته شل ښوونکي دي. تاسې پرتله او ملاحظه کړئ چې هر ښوونکي څو زده کوونکو ته درس ورکولی شي. په افغانستان کې د قراردادي ښوونکو د استخدام بهیر د کرونا وایروس او اقتصادي ستونزو له امله ودرول شو او تر اوسه بیرته پیل شوی نه دی. د کابل ښار اوسیدونکی نور محمد مومند وای په کوم خوانځي کې چې د هغه ماشومان زده کړې کوي یوازې یو خون کې دی.
تاسو باور وکړئ چې دغه یو میاشت کېږي نوې تعلیمي کال پیل شوی دی، مګر هر ورځ چې زه ته پوښتنه کوم چې بچانو څنګه استادان لري راځي نه راځي، دا یو میاشت هم د یو خبره ده چې یو استاد لرو. د دری استاد صرف د دری استاد هم یو خزینه استاد ده راځي مونږ ته درس راکوي، ولی نور هیڅ استاد تر اوسه نه درغلی نه زمونږ حاضری استونه مونږ ته درس راکړی دی.
د افغانستان د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی له اړوندو بنسټونو څخه وغوښتل چې په ښوونځیو کې د ښوونکو ستونزه ژر حل کړي.
وزارت ماره باید هر چی عاجل به این مشکل
د پوهنې وزارت باید ژر تر ژره یا د دایمي او یا هم د حق الزحمی ښوونکو په استخدام سره د ستونزې ته د پایتکې کېږدي. د پوهنې او لوړو زده کړو کمیسیون ته په ټینګار لارښوونه کیږي چې د ښوونکو د کموالی څرنګوالی د پوهنې له وزارت سره په همغږۍ بررسی کړي او د حل لپاره اقدام وکړي. د پوهنې وزارت هم په ښوونځیو کې د ښوونکو د کموالی ستونزه مني خو وایي چې سکال د ولسی جرګې لخوا د روان مالی کال د بودیجې په تصویبولو کې خند د ښوونکو د استخدام په پروسې کې د خند لامل شوی دی. د دغه وزارت ویاند نجيبه آریان امریکا غږ ته وویل
له هغه ځای چې سږ کال د مالی کال بودیجې له نوکې تاخیر سره پاس شو نو په دې اساس لکه څه ستونزې رامنځته شوې دي، خو مالی وزارت سره د دې د بودیجوي مسایلو د حل په برخه کې زموږ همکاران کار کوي څو ژر تر ژره یوې مثبتې نتیجې ته ورسیږو او د حق الزحمی
ښوونکو
اقدامات پیل کړو څو د
د افغانستان د پوهنې وزارت شمېرې ښیي چې دا مهال کابو 260 زره ښوونکي په 14 زره دولتي ښوونځیو کې په دندو بوخت دي او 9.1 میلیونو زده کوونکو ته ښوونه او روزنه ورکوي.
له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نه
د بارانې او فوجانو د وټلو په حق له افغانان بیلا بیل نظرونه لري. یو شمیر خلک اندېښمن دي چې ګواکې د گاونډي او هوادونو مداخله به زیاته شي او کورنۍ جګړو ته به لار اواره شي، خو ځینې نور بیا د هواد د ساتنې لپاره د امنیتي قواوو په ورتیا باور لري. لیمینې ازي په دې حق له خلکو نظریات راټول کړي دي.
د ورستۍ پریکړه له مخې امریکایي ځواکونه د میاشتې لومړۍ د سپتمبر 13 پورې افغانستان پریږدي. په افغانستان کې عام خلک د بهرنیو ځواکونو د وټلو په اړه بیلا بیل نظرونه لري.
سلار سي ان شاء الله قرار قراري بسي او هغه بیا په افغانانو پورې تعلق لري چې دوی یو لاس
د خارجانو وټل چي دي او شتوني عام مونږ ته دلته کوم फायदा نه راسي وټل عام کوم फायदा مونږ ته نه راسي.
یوشمیر نور وای افغانان باید سره متحد شي ترڅو د سیمه هوادونو مداخله ونکړي او کورنۍ جګړې ته لار هواره نشي.
رئیس خبرو ویل خپل نتیجه کو نه دی واغې خپل مملکت نو خپل
خاور نه دفاع کوي
د څه فکر نه کوم چې من گاونډن په خلاره پریده دا سو کال چې کیږي د گاونډن د لاس من پازاوي او من خوشاله چې خپل وطن خپل وساتو د دې خلکو نه ځان خلاص کو.
سیاسي کارپوهان بیا وایي چې د بهرنۍ ځواکونو په وتلو سره به جګړه زیاته شي.
امریکانو په وتلو سره زه فکر کوم چې جګړه به په افغانستان کې زور اخلي ځکه د یو فانه د مخالفینو مورال قوي کیږي او بل مقابل طبعا زموږ د امنیتي سرتیرو په مورال باندې یو څه انګیزه کولای شي.
د متحده ایالاتونو د سرتیرو په توګه نو په دواړو حالتونو کې د افغانستان سیاسي او نظامی وضعیت او همدارنګه د افغانانو یعنی د بیلابیلو لورو ترمنځ یووالی واضح د معتبر نړیوال تضمین په صورت کې رامنځته کیږي ځکه چې هر لوری جنگي تنظیمونه او همدارنګه ډلې ټپلې د بیلابیلو هیوادونو په ځانګړي توګه د ګاونډي هیوادونو سره تړلي دي. دا هیوادونه په افغانستان کې خپل اقتصادي سیاسي او نظامی ګټې لري.
د بهرنیو ځواکونو د وټلو په درشل کې افغانستان کې جګړې له بل هر وخت زیات شو دته خسته دی او خلک د سولې نه معلوم برخلیک ته اندېښمن دي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا غږ دا معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه معتبر او جامع منبع
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5
په دې ورستي ورځو کې د پاکستان او روسي ترمنځ راشدشه ډیره شوې ده. د روانې میاشتې په ومنه ته د روسي د بارني چارو وزیر سرګی لاوروف پاکستان ته تللی و. د دواړو هیوادونو مشرانو د خپل د ارخیزو اړیکو نه علاوه افغانستان په مسلو په تفصیل خبري کړې دي. د ماسکاو او اسلام آباد د تازه اړیکو په حق له زمونږ همکار احمد الله ارچوال یو رپورت برابر کړی دی.
پاکستان ته د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف سفر په تیرو 9 کلونو کې دغه هیواد ته د تور ټولو لوړ پوړي روسی چارواکي لومړی سفر دی. دا اټکل کیږي چې د افغانستان د سولې مذاکرات او په منطقه کې د سیاسي جغرافیه بدلیدونکو شرایط او حالت د پاکستان او د روسیې د اړیکو د ورستنی پرمختګ لامل شوی.
زما پاند یو شمیر عوامل روسیا او پاکستان یو له بل سره رانږدې کړي دي. په دغو عواملونو کې یو یې په افغانستان کې د پاکستان او روسیې زیاتېدونکې او ګډه علاقه ده. دواړه روسیا او پاکستان د داعش چې په پاکستان کې هم مرکزونه لري د ګواښ په اړه اندېښمن دي. ماته داسې ښکاري چې دواړه په افغانستان کې د سولې د پروسې په اړه ورته نظر لري. روسیا اعلان لري چې په افغانستان کې د سولې یوې داسې پروسې چې یو نوی حکومت چې طالبان پکې برخه ولري لاره هواره کړي او پاکستان ملاتړ وکړي.
آیا د دواړو هیوادونو لپاره د دوی تیر ستونزمن تاریخ هیرول آسان دي؟
خو پرته له شکه زما موخه دا ده چې اوس هم بې باوري موجوده ده. ما ته داسې ښکاري چې د تیر تاریخ هیرول دواړو ته آسان نه دي. دا آسانه نه ده چې کله شوروي په افغانستان کې وو پاکستان د شوروي پر وړاندې د جنګیدونکو مجاهدینو له ډول څخه ملاتړ کولو. له دې امله دا هیرول آسان نه دي. له دې برعلاوه د هند او روسانو ترمنځ موجوده اړیکې هم له منځه نه ځي.
خو یو شمیر پاکستانی چارواکي او سیاستوال بیا وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سړې جګړې د وخت دښمنۍ پای ته رسیدلې.
اوس لکه تاسو ته چې معلومه ده هند اوس له امریکا سره چې د سړې جګړې پر مهال مخالف وو اړیکې ټینګې کړې. یا اوس مونږ له روسیې چې د شوروي میراث خوره ده سره کومه ستونزه نه لرو. مونږ له روسیې سره د ګټو کوم بنسټیز ټکر نه لرو. او تر ټولو مهمه دا ده چې د بخابره کې روسیا نور پاکستان ته د هند له نظر نه ګوري. لدی عمله ز فکر کوم دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ګډ ټکی دی.
نور په هان وای چې د روسیا او پاکستان په اړیکو کې د هند رول لا هم مهم دی. دا چې فکر کیږي چې تر څو چې د پاکستان او روسیې ترمنځ دواړه خيزو او یا د پاکستان روسیې او چین ترمنځ د درې اړخیزو پوځي ملګرتیا تړونونه رامنځته نشي تر هغه خای د پاکستان او روسیې دواړه خيزي اړیکې په سیمه کې د پراخو سیاسي تغیرونو لامل نشي.
که پاکستان او روسیه خپل اړیکو ته وده ورکړي او که د دوی ترمنز پوځي راکړه ورکړه زیات شي که تاسو پاکستان ته د روسیې لخوا د وسلې د ورکولو موارد وګوري دا به یقینا په سیمه کې جیو ستراتیژیکی معادلې ته تغیر ورکړي. په دې اړه هند مهم دی چې دغه ډول همکاري د هند لپاره سپایل درلودل شي او دا چې هند دغه ډول راکړې ورکړي ته هند په کوم نظر ګوري. هند په خپل له روسیې له ډیر وخت راهیسې وسلې اخیستې دي.
بلخوا پاکستانی سیاستوال او پوهانی دا کوي چې سیمه ایز حالات لا لوړاندې د پاکستان او روسیې ترمنځ غښتلي اړیکو پاللو ته چمتو دي. دوی بیا په دغه اړیکو کې د چین لخوا د مثبت رول لوبولو ته په تمه دي.
روسیا او چین یو بل ته ډېر نږدې شوي دي او چین د پاکستان بهترین دوست دی. په دغه اړه یو څه کار هم ترسره شوی دی. پاکستان او روسیا د سیمې په اړه یو عمومي ګډ نظر لري. له دې امله په ټوله کې حالات زموږ په ګټه دي او موږ په پاکستان کې محسوسو چې په ټوله کې پاکستان په سیمه کې ستراتیژیک فرصت موندلی. دا یو داسې جیوپولیټیک فرصت دی چې پاکستان کولی شي یو فعال باندنی پالیسي چې د سیمې لپاره مثبت وي ولري.
یو شمیر پوهان بیا برعکس ټینګار کوي چې چین شاید د پاکستان او روسیې ترمنځ د اړیکو ډیر ښه کېدل په احتیاط سره وڅاري. په لړمحال کې د پاکستان او روسیې ترمنځ د پوځي تړون لاسلیک کېدل ممکن نه ګڼي. پښتنه دا ده چې د پاکستان او روسیې ترمنځ دوړخیز اړیکې د پوځي تړونونو کچې ته لوړې دي شي.
I think there certainly is a possibility that Russia
یقینا د دې امکان شته چې روسیا او پاکستان د یو بل سره نږدې دوستی ولري. خو ماته دا سنخ کاری چې د دوی ترمنځ د ملګرتیا اړیکې رامنځته شي. روسانو ځکه پاکستان ته مخه کړې ده چې دوی په سیمه کې رول غواړي او پاکستان هم په سیمه کې برلاسي غواړي. یقینا پاکستان باید په دې اړه چې د روسانو سره د دوی اړیکې به پر چین څه اغیز ولري هم ګوري. پاکستان شاید هند هم تر نظر لاندې وساتي.
د دې سره سره چې پاکستان او روسیې ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو نوی سفر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو ستر بدلون په توګه کتل کیږي. خداسې نخکاري چې په لړمحال کې دغه اړیکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي تړونونو درامنځته کولو تر بریده ورسیږي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د حالاتو په حق له راپورټونه اوري. درنو اوریدونکو، د استرالیا او نیوزیلند ترمنځ مسافرینو د کورونا د قرنټین آزاد تګ راتګ پیل کړی دی. دا د دوه هیوادونو ترمنځ د محدودیتونو پرته سفر ته اجازه ورکوي. فلمرسر د سیدنی نه راپورټ را لېږلی دی چې نظرانه یوسف زیل ولی.
د کرنې چې د کورونا وبا شروع شوې ده، استرالیایان به په لومړي ځل وکولی شي چې د خپل ملک نووزی او چې بیرته راشي نو د څوارلسو ورځو قرنټین به نه کوي. استرالیا د نیوزیلند سره د سفر دغه محدودیتونه ختم کړي دي او اوس د نیوزیلند نه خلک کولی شي چې استرالیا ته د قرنټین د شرط نه پرته راشي. د استرالیا د حکومت دغه پریکړې نه وروسته مسافرین ډیر خوشاله دي چې هغوی بیرته استرالیا ته پرته دغه محدودیتونه ورتللی شي. خو د نیوزیلند او د استرالیا ترمنځ د سفر کولو یو شرط شته او هغه دا چې په کار د سفر کوونکي د کرونا د ټیسټ منفي نتیجه ولري. خو که په راتلونکي کې د کرونا وایرس زیات خپور شو نو کېدای شي چې استرالیا بیا دغه پالیسۍ ته نظر کتنه وکړي. استرالیا د اکتوبر د میاشتې نه د نیوزیلند نه استرالیا ته سفر کوونکو ته اجازه ورکړې وه، خو د هغوی شرط دا و چې د 14 ورځو دپاره به ځان قرنټین کوو او چې بیرته به نیوزیلند ته لاړو نو هلته به هم د 14 ورځو دپاره قرنټین کېدل. هر څو چې د استرالیا دغه پریکړې یو سهیلي راژوندي کړې دي چې په راتلونکي کې به د نورو ملکونو دپاره هم سفر کوونکو ته دغه ډول اجازه ورکړی شي. خو د استرالیا صدر اعظم سکاٹ موریسن ویلي دي چې هغه به د خلکو د خوندیتوب لپاره هر ډول اقدامات وکړي. هغه ویل
استرالیا از ان نو هری ټو اوپن دوز بورډرز کین آی شو یو 3 میلیون پیپل ناو هو هاف ډاید فرام کووډ.
استرالیا به د پولو په خلاصولو کې تادی ونه کړی. زه تاسو ته دا باور درکوم، تر اوسه پورې 3 میلیون کسان د کرونا د وایرس له کبله مړه شوي دي. د کرونا وبا په ټوله نړۍ کې خپره شوې ده او زه دا اجازه نشم ورکولی چې د خپل ملک وګړي په خطر کې واچوم. د سرحدونو د خلاصولو په اړه به پریکړه ډیره زیاته په سوچ او فکر سره کیږي. په استرالیا کې د کرونا د وبا د مخنیوي لپاره د استرازنیکا د واکسین ورکول پیل شوې دي، خو د هغې نه وروسته چې دغه واکسین په اړه باندې ځینې اندېښنې خپرې شوې دي دغه پروسه یو څه ورو شوې ده. په استرالیا کې صحي چارواکي وایي چې دغه واکسین خوندي دی او په کار ده د ملک په ګوټ ګوټ کې خلکو ته وکړل شي. د یادونه وړ ده چې په نیوزیلند کې تر اوسه پورې د هغه نروسته چې د کرونا وبا خبره شوې ده شپږیش کسان مړه شوي دي او په دغه ملک کې تر اوسه پورې شپږیش سوه کسانو ته د کرونا وایرس شوی دی. له بلې خوا په استرالیا کې شاوخوا 13,000 کسان د کرونا په وایرس اخته شوي وو چې پکې 9,000 کسان مړه دي. د کرونا د وبا د پیلېدو نه وروسته دغه دواړو ملکونو خپل سرحدونه د نړیوالو مسافرینو لپاره تړلي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسات او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، د تیرو څو ورځو راپدې خوا په هند کې د کورونا دی ویروس د پیښو د بیساري زیاتېدو خبر ورکړ شوی دی. د روغتیا چارواکو تازه ویلي دي چې دوی د ناروغانو لپاره د اکسیجن او د بسترو د کموالي سره مخ دي. اوس هند د امریکا نه وروسته د نړۍ دویم هیواد دی چې ګڼ شمېر خلک یې په کورونا اخته شوي دي. د نورو معلوماتو لپاره د راپورت جزئیات واورئ.
هند په کورونا ویروس د 216,590 ناروغ شوو کسانو خبر ورکړی. په دې سره په ټول هند کې د کورونا ویروس ناروغانو شمیر نږدې 4.8 میلیون ته ورسېدو. هند اوس د امریکا وروسته دویم هیواد دی چې زیات شمیر خلک په کووید ناروغۍ اخته دي. په امریکا کې 1.5 میلیونه په دې کووید ناروغۍ اخته شوي دي. په هند کې د کووید 19 ناروغۍ نه د مړو شمیر 1,501 زیات شوی دی چې د ټولو مړو شوو شمیر یې 1,005,050 تنو ته رسیدلی.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
دا آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د خوست یو شمیر قومي او مذهبي مشرانو ویلي دي چې ځینې سیاسي کړۍ د افغانستان د حکومت د تخریب هڅې کوي. دوی د حکومت نه غوښتي دي چې د دغو کړیو د تخریبي فعالیت مخه ونیسي. خبریال ابراهیم رحیمی په دې حقله راپورټ را لېږلی دی.
د غلزګونه قومي مذهبي مشران چې د وسنۍ نظام په ملاتړ په غونډه کې راټول شوي وو پر ځینو سیاسيونو انتقاد وکړ چې ګوند د افغان حکومت د تخریب هڅې کوي. قومي مشر رسول محمد تڼۍ له دغو سیاسيونو غوښتنه لري چې د نظام د بقا او د سولې او ثبات د ټینګښت په خاطر دی د خپل شخصي ګټو پر ځای د حکومت د پیاوړي کولو لپاره کار وکړي. هغه د چانو موانه خيست خول حکومت نه و غوښتل چې د تخریبي فعالیتونو مخنیوي وکړي.
مګر په ډیر تعصب به وایو چې خپل هغه سیاسيون چې په دې نظام کې دي دا هغه خپل تخریبوي. ترکیه د ناشته د پاره مختلف طرحه دا درست ده. زموږ هیله دا ده چې دغه سیاسيون د دولت او د شپدي نظام کې دی خپل د اول تر اخره پرې کار پکې کړای دی، لوړ پښتو کې کار کړای دی. دا غوی باید یو غښی هم دغه نظام د چې دوی تر اوسه پرې خرجوند لري خرجوند پیدا کړای دی.
دینی عالم محمد عارف عرفان بیا په هیواد کې د افغان حکومت پر وړاندې روانه جګړه ناروا وبالله او وی ویل چې دا جهاد نه بلکې افغان وژنه ده. هغه سولا اوربند افغانانو لمړی غوښتنه یاد کړو پر طالبانو یې غږ وکړ چې د سولې مذاکراتو په ترڅ کې دی له جګړې لاس واخلي.
اے افغانانو، دین مې یو، مذهب مې یو، اسلام مې یو، قران مې یو، پیغمبر مې یو، په چی څه سره وښنو؟ مسلمان یم، افغان یم، بس خلاص خبره ده. نور دی ورور وژنې نه بایستر تیر شو، د خپل وخت کې سره پوکې کو. دومره ویني په افغانستان کې توې شوې چې کا ډیم ته نه وتاړي برق بتولید کې. طالب هم ورکه کې افغان دی، عسكر هم ورکه کې افغان دی.
د دغه راټولیدنې ګډونوالو له وسلوالو طالبانو سره د سولې روان مذاکره د سولې د ټینګښت لپاره مهم فرصت وباله او د جنگ له کې لوغړی و غوښتل چې له دې فرصت نه پوره ګټه واخلي. د ځوانانو عالی شورا غړي حبیب الله اسماعیل خیل وویل چې پرته له یو څو مشخصو کسانو چې خپلې ګټې په جګړه کې ویني بل هیڅ افغان په هیواد کې د جګړې پلوي نه کوي.
او بهترین فرصت دواړو غاړو ته دغه دی چې هر هغه څوک چې ورسره سولې وکړل هغه مسله نهایي شول او هغه شرایط چې ورته په ډاګه شول قوتل دي. بینان د خپل ورور سره نور ضرورت نشته چې د خپل ورور سره په ناشتو کې سړی یا وشرمېږي یا کومه بل بهانه ولټوي. همدای فرصت دی چې د افغانستان په هر ګوټ کې وي، په هر ځای کې وي، باید ناستې ته زمینه سازي وشي او مخامخ ناستو لپاره باید آمادګي ونیسي، تر څو باید نور دغه ورور وژنه له لاسه ورنه کړو. خپل ځوانان، خپل مشران باید لاسه ورنه کړو.
دوی د غرض په هیواد کې د زیربنایي پروژو جوړولو څخه د ملاتړ په څرګندولو سره له خلکو وغوښتل چې د حکومت تر څنګ ودرېږي او د دغه پروژو ساتنه وکړي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو په لوست لسیارو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه واوري.